Ajaq të lullu këllu privërësirë.
Stasi Pajram, Stasi Nazar.
دولس بجه او درش دقیقه دی زموگ غگل ازاده راژیو آوری. قدر من آوری دون کشه با روستا 25 دقیقه بس پایدگی چه اصدالالودین چم تو کره. خلا حق مخی پامو کره دنن خبرونو تا. متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس یې تطبیقوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې په عام محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په دورو وهل د بشري حقونو څرګنده او بګنوونکې سرغړونه ده، او ځکه نو دا موږ ټولو ته د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. د خیبر پختونخوا ایالت یو چارواکی په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرو د پیل خبر ورکوي. د دې خبرو راپور وروسته له هغه ورکول کیږي چې د خیبر پختونخوا د بنو سیمې د تروریزم پر ضد د مبارزې مرکز د پاکستانی طالبانو لاس ته ولوید او د دې ډلې وسلوالو شاوخوا لس کسان په دې مرکز کې برمته کړل. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د خیبر پختونخوا د ولید ویان محمد علي سیف له قوله خبر ورکړی چې وایي د بنو له حملې وروسته پرون د پاکستاني چارواکو او ټي ټي پي د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې خبرې پیل شوې. د پاکستان پاوز او پر افغانستان واکمنو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. پاکستان وایي له چمن څخه د دیني عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی کندهار ته تللی دی چې د افغان طالبانو د حکومت له مشرانو سره پر ډیورنډ کرښه د شخړو د اوارۍ په اړه خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو نن د یو ځایي چارواکي په قول ویلي په دې پلاوي کې چې قاري اسلام عالمیار یې مشري کوي د چمن سیمې 16 تنه ملایان او سپینګیري شامل دي. د راپور له مخې پلاوی به په کندهار کې د طالبانو له ولي حاجي محمد وفا او نورو مشرانو سره د کرښې په دواړو خواوو کې د نښتو په اړه خبرې وکړي. د سپین بولدک چمن ترمنځ په شیرو اوبو سیمه کې تېره اونۍ د دواړو خواوو ترمنځ دوه ځلې نښتې وشوې چې دواړو لورو ته یې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. طالبانو پاکستان او پاکستان بیا طالبان د دې نښتو په پیل تورن کړي دي. د کاپ 15 په نوم د ملګرو ملتونو د بیولوژیکي تنوع کنفرانس د چاپیریال ساتنې او د ژواک د تنوع د سرچینو د خوندیتوب لپاره د میلیاردونو ډالرو د ځانګړي کېدو په اړه پر یوې مهمې موافقې سلا وکړه، خو نهایي نه کړای شوه. یو شمېر افریقایي هیوادونو چې د تودو یا هره سیمو د ځنګلونو پراخې برخې پکې دي له پرونۍ موافقې سره مخالفت وکړ. دا موافقه تر 2013 میلادي کال پورې د چاپیریال د مهمو سرچینو د خوندیتوب لپاره د نړیوال چوکاټ د موندلو په مقصد د څلورو کلونو هڅو نتیجه ده. له مخالفتونو سره سره د چین د چاپیریال ساتنې وزیر چې د غونډې مشري یې کوله وویل د موافقې نهایي متن به تصویب شي. او د ټویټر کمپنۍ له ریاست څخه د ایلان ماسک د استعفا په اړه د نظر پوښتنې په پای کې څرګنده شوه چې اکثر خلک د ښاغلي ماسک د استعفا پلویان دي. ماسک د یکشنبه په ماښام په یوه ټویټ کې له خلکو وغوښتل چې آیا د دې ټولنیزې شبکې له مشرتابه څخه لرې شي او کنه. په دې نظر پوښتنه کې میلیونونه کسانو برخه اخیستې، خو تر اوسه ایلان ماسک د هغو د پایلې په اړه څه نه دي ویلي. د ورمو ورځ ویلي وو چې د نظر پوښتنې پایلو ته بدرنوی وکړي. وروسته له دې چې ایلان ماسک ټویټر په 40 میلیارد ډالر واخیست، د دې خواله رسنۍ اکثر مدیران او متخصصان له کاره وایستل.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. انټونیو ګوترش په خپل تازه راپور کې ویلي په تیرو دریو میاشتو کې افغانستان کې څه باندې 1.5 زر امنیتي پیښې ثبت شوي چې د تیر کال ورته مودې پرتله 23% زیاتوالی ښیي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې طالبان بیا په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو خبره کوي او وایي دوی د پخوا پرتله امنیت ډیر ښه کړی دی. د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او طالبانو په دریځونو کې بیلوالی په څه مانا؟ آیا طالبان رښتیا هم د خپل ادعا خلاف د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي؟ د امنیت د ټینګښت لپاره څه کول پکار دي؟ د ازادۍ راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال محمد رادمنش او د پوځي چارو کتونکی احمد خان اندړ دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اندړ صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کوم، تاسو په باور د انتونی ګوترش د اندېښنې عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی لودین صاحب، تاسو د تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او زموږ ویاړلي جنرال صاحب رادمنش ته د تاسو میلمه چې ده سلامونه علیکم. ګورې په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده. که هر حکومت راشي په ابتدا کې موږ دا تجربه لرو چې ډېر حکومتونه په پام چې کله به راغله یو کال به امنیت ډېر ښه و، خلکو ته به مو غوړې غوړې وعدې ورکول کېدې، مګر وروسته بیا ډېر واړه واړه ګروپونه ورته پیدا شوي دي. هغه بیا مقابل کې د سیمې استخباراتو پړسولي دي، حتی د حکومتونو په ړنګولو بریالي شوي دي. نو همدا اوس موږ وینو چې ملګري ملتونه دغه تشویش کوي. ملګري ملتونه باید په دې پوه شي چې دوی راپورونه کامل نه دي. دا په دې معنی چې دوی د طالبانو استازی یا د افغانستان اسلامي امارت استازی په ملګرو ملتونو کې نه ده منلی، او یوازې د خپلو ځینو اجنټانو د خپلو کسانو چې دوی اړیکو سره لري د ټلیفون لارې حواله اخلي. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د داعش یا د نورو تروریستي ډلو امنیت زیات شوی دي، خو دا په دې معنی نه ده چې طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت ورڅوک وکولې چې جبهي جګړه په مخ بوزي. دغه څه طریقې هم موږ ولیدل چې تیره میاشت په ترکیه کې هم وشولې. دا ډېر زیات امکان لري چې د افغانستان له خراب وضعیت نه چمتو ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتو روسیا چین د سیمې هیوادونه او زموږ ګاونډیان ټول تحریمونه لګولي د افغانستان په خلکو. هر فشار چې نن په طالبان اوړي د افغانستان په مظلوم ولس راوسته ده، فقیر دي، غریب دي. هر تروریستي ډله کولای شي د پیسو مقابل کې د سربازګیري وکړي، او همدغه افغان وژنه به روانې بمونه به د افغان په ذریعه دي، او دلته به نه پنجابۍ وزل کېږي، نه امریکایي، نه چینایي. نو بدبختي دا ده چې دلته باید اول دغه مسایل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت یا دغه امنیتي وضعیت د بهرنۍ بورډ دی لري چې د افغانستان له اسلامي امارت سره یا له طالبان سره مشخصا نړیوال او د سیمې وادونه جوړ شي، او دوی هم دغه چې مغرورانه عمل چې کوو چې موږ اته سره مملکتونو ته ماته ورکړې ده، او اوس د دغه سرنوشت سره مخامخ کېږي. دوی هم باید دا فکر وکړي چې د افغانستان خلکو ته مخه کړي، تر هغو د خلکو فاصله ورڅخه زیاته نه شي. کله چې د خلکو فاصله اضافه کېږي، هر تروریستي ډله په افغانستان کې کولی شي ځان ښکاره کړي، لکه اوس چې داعش.
اندر صاحب، څه فکر کوئ دغه د ملګرو ملتونو اندېښنه ستاسو په نظر واقع بینانه نه ده یا په واقعیتونو ولاړه نه ده، یو څه مبالغه پکې ده؟
ښاغلی لودین صاحب، ملګرو ملتونو په افغانستان کې په دې 500 کلو کې ډېر پسیف تبلیغاتي د امریکا په خوښه رول لوبولی ده. موږ افغانان اوس په دغسې هیوادونو په دا برقتونو تاسو ولیدل چې روسانو موږ ته ډېرې نارې وکړې، بیا امریکایانو چې تاسو دموکراتي ډولو حکومتونه دي ټولو ته تېرېدل. ملګرو ملتونه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ډېر ځان بودیجه ورکول کېږي، د هغوی په اشاره باندې کله کله تبلیغ کېږي. آیا چې دوی داسې پوهېدل چې دا وضعیت دومره خرابېږي؟ ولې دوی په دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو منځ کې چې د دوحې قرارداد امضا کېده، د ملا برادر او د ښاغلي خلیلزاد تر منځ همدا ملګري ملتونه استازي په کیو امضا وکړله، ولې دوی په راتلونکي باندې فکر نه کوو؟ بیا چې کله طالبان واک ته رسېږي، ولې دوی استازي نه مني؟ د افغانستان خلکو ته شا کوي، یوازې تبلیغاتي پروپاګند جګړه په مخ بیایي. د افغانستان واضح خبره ده، په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط وروسته داسې جبه، داسې ډله نسته چې دغه اتیا میلیارده امریکایي وسلې چې خپل امریکا طالبان ته پرېښودلې اوس سنبال دي. داسې وړې وړې ډلې او جبهې تش په نامه خلک زور نه لري، توان نه لري. ټول د افغانستان قلمرو په لاس کې ده، خو دا د دوی نیمګړتیاوې دي او د استخباراتو فشارونه دي چې ورباندې راوړي چې دغه انفجارات دي. نیمګړتیاوې دا چې کار الیکاته نه سپري، ټول ملایان یې په قدرت کړي دي، په اجنټوري نه پیږي، اپراتیوي کارونه پیږي. په هغه تورستان چې افغانستان داخليږي هغه باید دوی ته معلوم دي، لکه دوی پخوا چې رالېږل پاکستان کې مرکزونه دي، ایران کې دي، نور زبر ځواکونه هته ډېر قوي عربي هیوادونه هم لاس کې لري. هغو ته مخې کې له هغو سره وغږېږي، تر هغو دغه تورستان دغه افغان وژونکي نور زموږ خاورې ته راونه لېږي.
نو څه کول په کار دي طالبانو ته؟ دغه امنیتي پېښې خو کېږي، مخنیوي لپاره یې څه وکړي طالبان؟ تاسو مخکې وویل چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، نو دغه وضعیت خو روان دی. د طالبانو هم دا د یو نیم کال شاوخوا ووته، اما په افغانستان کې ورځ تر بلې ګورو چې امنیتي پېښې زیاتېږي. مثلا مغلق پېچلې حملې کېږي په افغانستان کې، وروستي بریدونه هم د داعش دي چې وشول هغه د یو ملمستون باندې وشو په روسي کې برید د غراس په جماعتونو کې حمله کیږي په مدرسو کې کیږي.
خبره ده چې لکه مخکې مشورې په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تیره شوې ده. یو خو د حکومتونو پالیسي دي چې هر حکومت راځي هر څه مړیم کم کوي کله چې انفجارات کیږي او یا هم انفجار هم ډېر عادي کوي. یو دا خبره ده چې دا خپل د هر حکومت پالیسي ده، مګر په حقیقت کې ډېر ژر به یو داسې دایمي امنیت چې موږ فکر کوو هغه که طالبان هر څومره ځان قیو کړي امکان یې نشته، ځکه ډېر اوږده جګړه تیره شوې ده او د سیمې استخبارات دومره قوي لاسونه لري چې کولی شي په هر ځای کې د پایتخت او په ځانګړې توګه په سفارتخانو یا په مېلمستونونو انفجارو کې تر هغو خپل شتون وښیي. د داعش هسې دا دی چې نړۍ ته وښیي زه یم، او چین روسیې مرکزي آسیا ته داسې ګوت څنډن وکړي چې زه په افغانستان کې یم. د دې د مخنیوي لپاره قوي اقتصاد پکار ده. افغانستان حکومت نوی ده، د افغانستان لکه ما چې ویلې مسلکي خلک کې زموږ همدا اوس زما ملګري چې ما ته اړیکې لري 8,500 پخواني مسلکي د خلکو په پیسو روزل شوي دي، زه په وینو تعلیم کړی ده، د وطن ته ژمن خلک دي، تښتېدلي نه دي، په افغانستان کې پاتې دي، په کورنیو چارو وزارت پېژندتون کې هر ورځ پلاین ولاړ دي. حاضرین ذکي احتیاط هغه باید ونیسي چوکۍ ټولې غرسوي لکه بل ملک کې چې نیولې. دا د افغانانو ملک ده، هغه افغانان چې دې وطن ته ژوند دي مځکني بشپړتیا ساتي، مسلکي اشخاص باید ټول لاودي تر هو د دغه سو دښمنانو چې هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي هغه باید په د سرحد نه یا د ډیورند کرښه نه اخوا باید افشا کړي. موږ وینو چې پاکستان د تروریزم مور د مرکزونه دي، مګر په نړیوال سټیج کې صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر د ماشوم بهلول بوټو همیشه افغانستان د تروریزم مرکز ګڼي.
تیره مننه سلامات وسیلې نیکه مرغه جنرال صاحب رادمنش استودیو ته وصل شوی، انشاءالله چې دا ځل بیا اړیکه نه پرې کیږي. رادمنش ته مهرباني وکړئ، ما صرف ستاسو تحلیل غوښته چې د ملګرو ملتونو اندېښنې تاسو څنګه ارزوئ، څومره په واقعیتونو ولاړې دي؟
داسې دی چې ملګرو ملتونه په افغانستان کې ډېر زیات نفر او چینلونه لري. د دې چینلونو په اساس دوی خپل راپور پوره کوي. مثلا یو نوماده او نور هغه انجوګانې دي چې په افغانستان کې خپل کارونه سرته رسوي، موږ باید د دوی د راپور له مخې خپل نظر د افغانستان په مورد کې ووایو. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې ډېر شبکې اوس هم شته، هغه عملونه چې مثلا په کابل کې، په کندوز، په بلخ او مشرقي ولایتونو کې کیږي، او هغه څه مسائل چې خلک د دې نه زیانمن کیږي باید موږ وسیرو او خپل نظر ووایو چې رښتیا هم په افغانستان ځینې مشکلات رامنځته شوی ده او استه او د ملل متحد راپور هم درست ده. تاسو ته معلومدار ده چې د افغانستان حکومتداری اوس ډیر مشکلات ځان سره لري. ټول متخصصین د امنیتي اداراتو نه رخصت شوی ده او اوس کله چې یو عملیات یا یو جنگ رامنځته کیږي هغه افراد چې په حادثاتو کې یا عملیاتو کې دخیل نه دی دوی زیانمن کیږي، او اصلي افراد چې د مخالفینو سره ارتباطات لري او د مخالفینو تر امر لاندې خپل کارونه سرته رسوي مسؤول پاتې کیږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس د طالبانو هغه نصاب درسي چې د مکاتبو او پوهنتونونو کې رامنځته شوی دی دا هم ډیر تاثیرات لري. خلک ځان د دغه دولت یا د دغه طالبانو نه ځان جلا بولي. همدارنګه په افغانستان کې فقر ډیر گسترده شوی او خلکو ته هغه خدمتونه چې د بین الاقوامي هیوادو په افغانستان کې کیږي خلکو ته نه رسیږي، او همدارنګه رسانه چې اوس په افغانستان کې د دوی دروازه بنده شوی ده اطلاع رسانی یې ډیر مشکل ده. زه پوهیږم چې د مشکلات امنیتي اوس هم لا زیاته بی، اما هغه رسانه چې مخکې خپل معلومات خلکو ته رسول اوس نشي رسولی. همدارنګه د همسایګانو سه وضعیت اوس خراب شوی، دوی غواړي چې په افغانستان کې هم وضعیت لکس خرپړی چې د دوی خلق ونه وای ورته چې دغه د اسلامي د افغانستان اسلامي امارت وضعیت لاخره، دوی هم ځینې مداخلات کوي په افغانستان کې چې په دې نتیجه کې د افغانستان وضعیت به خرابیږي. تاسو ته معلومدار ده چې دا مثلا امر معروف او نهی از منکر اوس په افغانستان کې سره کم کار کوي، دا هم کولای شي چې ټولو هغه ډلې چې په افغانستان کې ځان اخیل بولي د دولت په مقابل کې ځینې تعاملات رامنځته کړي. او د همدارنګه د افغانستان د امارت اسلامي لیدر تر اوسه چا نه دی لیدلی، دا هم د خلکو بې اعتمادي زیاتوي او ممکن ده چې دا هم د نورو خلکو په وسیله یو بانر وګرځي چې د دولت یا د طالبانو نه خلک ځان جلاب
بولي
او د دوی په مقابل کې ځینې مشکلات رامنځته کوي.
څه فکر کوئ د ملګرو ملتونو او د طالبانو د نظر ترمنځ د بیلوالي عوامل څه دي؟ ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش اندېښنه ښیي چې په تیرو درېو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1.5 زره امنیتي پیښې سوي، د تیر کال د وړم کال پرتله دغه وضعیت خراب شوی، ویل چې د تیر کال پرتله 30% امنیتي پیښې زیات شوې دي. اما طالبان بیا وایي چې نه، دوی سوله راوستلې ده، امنیت ټینګ کړی، فقط خال امنیتي پیښې کېږي. وایي چې 90% د داعش ګواښ هم دفع کړی دی. دغه د دریځونو بیلوالی په څه معنا ده؟ طالبان وضعیت ښه کوي او نړیوالې اندېښمن؟
اوس خو مونږ پوهیږو چې ټیکنالوژي دنیا د یو کلی په شکل تغییر ورکړی، هر چا پوهیږي. او دا مثلا فیسبوکونه، دا نور یوټیوب او نور شیان چې شته، دا ټیکنالوژي ډیر مهمه ده او خلک پوهیږي. او طالبان په هغه مخکنی مسائلو کې اخته دي، دوی په سمه توګه خپل راپورونه یا خپل معلومات ټولوي نه، بل اما د خلکو د افغانستان د خلکو کولای شي چې ټول هغه مسائل چې په افغانستان کې رامنځته کیږي و دنیا ته ووایي و خلکو ته ووایي او ملل متحد ته ووایي. معلومدار ده چې ملل متحد په هیڅ صورت د افغانستان په مورد کې توطیه نه کوي. که توطیه وکړي نو بیا د دوی اهمیت او د دوی ثابت خبره بیا د خلکو په مقابل کې په منفی توګه خودل کیږي. نو
بله رادمنش ته
دوی راپورونه صحیح ده،
او تاسو وایئ چې د دوی راپورونه به صحیح، اما مخکې ورته اندر صاحب هم اشاره وکړه چې د دوی راپورونه ډیر په واقعیت ولاړ نه دي او طالبان هم همدا دریز لري. کله چې ریچارډ بینر د افغانستان په وضعیت باندې راپور چمتو کړ، د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وبال، تاسو به خبر یې چې هغه مهال هم طالبانو دغه راپور یو ارخیز او تبلیغاتي وبال. د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو تقابل له طالبانو سره په څه معنا او څه پایله درلودلی شي؟ ځکه طالبان په هیڅ ډول چمتو نه دي او حاضر نه دي چې دغه اندېښنې ومني. وایي چې وضعیت آرام دی. فکر نه کوي چې د طالبانو لخوا دغه تقابلي دریز به طالبانو ته ښې پایلې ونه لري؟
رښتیا هم ښه پایلې ونه لري. ولې مونږ باید محاسبه وکړو چې په افغانستان کې اوس څه وضعیت روانه ده؟ انفجار انتحار استه؟ بله هو استه. فقر استه؟ بله هو استه. کوم فعالیت طالبانو د اقتصادي، سیاسي، دینی او فرهنګي په چارو کې کړی؟ نه. او همدارنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دوحې هغه توافقنامه چې مخکې د امریکا او د ملل متحد او طالبانو په منځ کې امضا شوی دی، تکی په تکی باید تطبیق شي. که ونه شي، معلومداره ده چې ځینې ننګرتیاوې په دې مورد په نورو مسایلو او خصوصا په امنیتي مسایلو کې استه، او دا باید مونږ په یقیني توګه وسیرو او دنیاوالو ته ووایو. مثلا اوس طالبان وایي چې مونږ ټول د دوحې توافقنامې تطبیق کړی، خو خلک او نور هغه کسان چې بی طرفه ده خی او محاسبه کې څه درسته ده، خا انتحار او انفجار او ټول شیان په حق رقم سي مخ کې روان و سم روان ده، او مشکلات په افغانستان کې او استخبارات په منطقه کې فعال دي.
هغه ګروپونه چې مخکې په وزیرستان کې وو په پېښور بلوچستان او رګزای دا ټول اوس په افغانستان کې فعالیت کوي. مثلا په شمالي ولایتونو کې اوس وضعیت څه رقم ده، د ازبکستان په هغه جزیره کې څه وضعیت روان وو او دا خطرناک وضعیت وو، په تاجکستان په سرحداتو کې، خپله په پاکستان په سرحداتو کې وضعیت څه رقم ده. نو خو دا معلومداره ده چې دا تروریستي اعمال ده، تروریستي اعمال د افغانستان د ځمکې نه شروع شوی او ادامه لري. او درسته ده، زه دا وایم چې پاکستان او ایران د افغانستان په مورد کې مسؤل ده. دا
خو دا دواړه خپل د هیوادونو هم جنرال صاحب اوس آرام نه دي. تاسو به خبرې چې مثلا په ایران کې هم وضعیت تیر څو میاشتو کې مثلا ترنګلې د هغه سي مظاهرې پکې وشوي، مثلا سلګونه کسان وژل شول. پاکستان کې هم مثلا تحریک طالبان پاکستان اوس فعالیت ډیر پراخ کړی او باندې پای ته رسولی. نو دا هیوادونه ولې مسؤلیت واخلي؟ حال دا چې طالبان وایي چې موږ مسؤل یو د خپل امنیت لپاره.
تاسو وګورئ چې افراطیت هم په پاکستان کې او هم په ایران کې د مدرسې له لارې روزل شوی، شروع شوی او دوی ته سازمان ورکړل شوی او افغانستان ته ورلیګل شوی دی. نو دا تروریستان یا دا افراطګر خلک هیڅ وخت د قانون سره کار نه کوي، یعنی د تمدنی قانونونو سره دوی موافق نه دي. دوی غواړي چې خپل افراطیت تطبیق کړي. اوس په پاکستان او ایران د دوی نه مثلا انتقاد کې یا د دوی نه جلاسه وي، د دې لپاره ده چې اصلي منشأ یې د دوی له لاسه دی. مثلا مدرسه قانیه دیرش در مدرسه پاکستان کې دي.
تاسو وایي چې
طالبان او نور
رادمنش ته دغه پاکستان او ایران، تاسو وایي چې کوم ترهګر یا ترهګریز ډلې چې روزلی اوس هغوی ته بیرته ځان متوجه دی، یا دغه کوم اور چې بل کړی دغه اور اوس بیرته د دوی لمنې ته هم ورغلی؟ کور ودان جنرال
صاحب،
یقینا یقینا راځي لک پدې ته هم. شو جنرال صاحب چې څه کول پکار دی؟
افراطیت خپل خاوند نه پیژني. افراطیت همیشه خپل افراطیت مخته چلوي او دا دی اوس په منطقه چې دا یو مثلث دینی جوړ شوی دی، ډیر خطرناک دی. دا مثلث باید د منځ لاړ
شي. هم دې تر اتلم اندر صاحب نه به دا پوښتنه وکم. اندر صاحب، په داسې حال کې چې دا مهال په ایران کې هم وضعیت رنګلی دی، پاکستان کې هم تازه راپور دادی چې په بنو کې مثلا پاکستاني طالبانو پر یو زندان باندې برید کړی، 25 درس شاوخوا خپل بندیان خلاص کړي دي. دا معنی چې تحریک طالبان پاکستان اوس یو سرخوګای دی د پاکستان حکومت ته. هلته هم مثلا سیاسي وضعیت خنه ده، مظاهرې دي د پخوانی صدر اعظم عمران خان لخوا. په ایران کې هم وضعیت خنه ده، ترنګلې ده. په دغه وضعیت کې طالبانو ته څه کول پکار دي چې کم له کمه افغانستان امن کی، او په افغانستان کې دغه خال امنیتی پیښو یا د ملګرو ملتونو په وینا ډېری امنیتی پیښې چې کېږي مخه یې ونیسي؟
واقعا قدرمن لودین صاحب، اول خو زه ډېر کم د جنرال صاحب خبرونه تم شم. ګوري جنرال صاحب په جمهوریت کې وظیفه دنده اجرا کړې، خو ما د یو نظامي افسر په توګه د 15 کال چې بهر نه لرې، ما خپل هیواد هر څه له لرې څېړم. ګوري په افغانستان کې د 15 کلو کې دغه امنیت چې یو افغان له قندهاره تر بامیانه پورې لاړ شي، دا امکان نه و. اوس هم نشته، خو د طالبانو د حکومت نیمګړتیاوې، مشروعیت نه اخیستل، معیاري حکومت نه جوړول باعث دي کېږي، او د نړۍ سره تعامل ته نه نږدې کېدل، ډیپلوماتیک اړیکې نیول، دا باعث دي سو چې یو څه توریستي ډلې رانږدې شي. مګر په کل کې د اوسنۍ وضعیت د خلکو لپاره د امنیت، فزیکي امنیت د طریقه مثبت ده، او نور مشکلات ورسره یې رازم د پاکستان کلونته. پاکستان کې د ټول خپل ایسای دغه ډلې جوړ کړی دي، او د افغانستان لپاره تل مخالفت ډلې جوړ کړی دي. پاکستان کې جګړه نه وایي، پاکستان ایسای کله چې د پښتنو د حقوقتن لپاره یو افغان، یو د کوزې پښتونخوا افغان، یو غږ جکی په غشپه راځي وړي بیا ورکی، او دوی نشي کولای چې دغه تروریستي ډلې چې خپل جوړ کړی دي مهار کړي. دا ټول لوبه ده. هغوی ولې دغه پا په بنو کې جوړې اسلام آباد او کراچي کې داسې چاودنې عملې نه کېږي. د پښتون وژنې لپاره یې پروګرامونه جوړ کړي دي او کوشش کوي افغانستان بدنامه کړي. دغه تورونه بېرته د افغانستان په طالبانو ولګېږي چې دا دوی رالېږي. د دوی یوه سناریو ده چې جوړه کړې ده په مخ روان دي.
بلې، طالبان څوک ښاغلی اندړ چې دغه موضوع نه ځان بریالی راوباسي، ځکه وضع ورځ تر بلې پیچلې کېږي. ملګري ملتونه هم اندېښمن دي، نور نړیوال بنسټونه هم. طالبان څوک تر اوسه دوی رسمیت هم نه لري یا مشروعیت هم نه لري، کورنۍ او بهرنۍ البته کومه ادعا چې حقوق پوهان کوي. تاسو په نظر طالبان څنګه وکولی سي له دغه پیچلي وضعیت ځان راوباسي او په لنډ وخت کې افغانستان یو خلوري ته بوزي؟
صدق اوس واضح خبره ده لکه جنرال صاحب چې ویلي، تر هغو د امریکایانو سره جوړ نه شي او هغه د دوه قرارداد یا پریکړې عملي نه کړي، دغه سي لوبې به روانې وي او تاسو وینئ چې د امریکا له ډاره دوی څوک پر اهمیت نه پېژني. ترغو دې رسمه پیژندنې لړۍ په مقبول دي. سیاسي اړیکې له نږدې ګاونډیو هیوادونو سره سمې نه کېږي. همداسې په کوټنن کې یو لویه جرګه راونه وتل چې دوی ته به دغسې دامونه کېښودل کېږي او کوشش به کوي د سیمې هیوادونه د بابر قدرتونه دا ټول ورته په چل کې دي. کوم فشار چې په طالبانو نه ځي ده په افغانانو ده، افغانان فقط ساتلي دي ترغو د حکومت دغه حالت د انزوا خواته بوزي. طالبان همداسې ما ویلې باید د نړیوالو سره سیاسي تعامل ته نږدې شي. په داخل کې کار اهلي کار ته ډېر مهمه ده چې خلک سره ناراضه کېږي. تاسو وینئ چې په څه رقم افغانان له هېواد فرار کوي. ټول کدرونه ځوانان زموږ هېواد خالي کېږي. د دوی لپاره په کور دننه کې هم کار په کار ده چې وایدو کې او له سیمې د هېوادو بهرنیو سره چې تر اوسه یو هېواد سره پېژندل دا باید دغه لړۍ باید ګړندۍ کړي. کنه مبینه چې دا تحریمونه نه د نړۍ او نه د سیمې او نه د
طالبانو په ګټه دي. طالبانو په ګټه دي. کور ودان اندر صاحب ډیره مننه. بحث ورو ورو پای ته رسیدي. ښاغلی رادمنش، ستاسو د پای خبري هم ورو څه فکر کوي؟ وضعیت کومې خواته روان دی؟ آیا فکر کوي دغه کوم وضعیت کې چې اوس افغانان دي او د طالبانو حکومت حاکمیت لري نړیوال اندېښمن دي او دوی وایي چې نه وضعیت د ډاډ وړ دی، دوه دریزونه دي، فکر کوي چې په نږدې راتلونکو کې افغانان د ښه زیرو یا د ښو خبرونو په تمه ووسي او کنه فکر کوي چې د سیمې وضعیت هم ښه نه دی، ګاونډیان هم نارامه دي، ممکن د افغانستان نارامۍ هم همداسې دوام وکړي؟
دا یو معمول خبره ده چې اول خو باید دا دوه توافقنامه تطبیق شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې نه یوازې دا تروریستي ډلې او هغه مخالفین، هغه سیاسي مخالفین، فقر خپل یې نام نیده او کار او خلکو ته تر اوسه پیدا شوی نه ده. یعنی خلک باید ورته کار آمده شي. د خلکو حقوق په نظر کې نه نیول کیږي او ارتباطات د افغانستان د منطقې او د دنیا په کچه تامین نه دی. نو د افغانستان په یو غلاف کې دی. په دغه غلاف کې هر څه چې کیږي د افغانستان د خلکو په نفع کې نه ده. نو باید اول افغانستان خپل ټول هغه کورورو ته وګوري او دنیاوالو سره خپل ارتباطات ټینګ کړي او هغه توافقنامه او تعهدات چې دوی د هغه د پانی په پای کې امضا کړی باید تطبیق کړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس افغانستان یو مشروع حکومت نه لري. دغه مشروع حکومت د چا نه کیږي؟ د چا له طرفه نه؟ د خلکو له طرفه نه. نه مونږ انتخابات کړی، نه مونږ بل، فقط مونږ د غلچکی په توګه د افغانستان قدرت په لاس کې نیولې ده. یعنی طالبان باید په دې پوه شي چې دوی به دغسې غلچکی کارونه کې نه کولی شي چې د دنیا مشروعیت ځان ته پیدا
کړي.
په دې اساس باندې طالبان باید خپل رول، خپل هغه مسؤلیت ادا کړي چې دنیا ورته په احترام باندې وګوري. کنه همدغه سی وضعیت به خرابېږي، امنیت خرابېږي. بالاخره د افغانستان د خلکو حتما د دوی تحرکات زیاتېږي او د طالبانو په مقابل کې خپل تحرکات زیاته کوي او طالبان په مشکلاتو کې اخته کیږي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان درنو میلمنو، زموږ اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. له تاسو د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال محمد رادمنش او د پوځي چارو لکتونکي احمد خان اندل صاحب څخه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده.